السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي ساعت. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفانو د غونډې نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. دوی په دغه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي لارې پر نقشې خبرې کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا غونډه ګټوره نه بولي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. کابل ښار پرون شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا 8:30 بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند د علاءالدین په سیمه کې شوې. د طالبانو مخالف ډلې د ازادۍ جبهې په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر یوه امنیتي پوسټه کړې. د جبهې ادعا کړې چې په برید سره یې 15 طالبان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي. طالبانو لا د ازادۍ جبهې د ادعا په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. ازادي راډیو په چاودنه کې د مرګ ژوبلې ادعا نشي تاییدولی. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په میرالي کې وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمه پولیس او امنیتی چارواکو د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویل چې د جون په 28مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکړو چې د پاوزي او موټر له سیمه تیرید. چارواکي وایي بم پاوزي ګاډي ته زیان نه دی رسولی، خو په بازار کې پرې ولسی خلک ژوبل شوي او د ملکیانو دوه موټر ویجاړ شوي دي. وسلوال تر برید وروسته له سیمه تښتېدلې دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتیوم بیټریو په یو فابریکا کې تر 14 وروسته په اور کې مړه شوي. د اور وژنې مسؤلانو ویلي چې اور وروسته له هغه بل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15000 بیټری په کې وي څو قطار بیټری و چاودې دي. تر اوسه د پیښې لامل روښانه نه دی. د اور وژنې ځایي چارواکي کیم جین یونګ خبریالانو ته وویل چې د شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې 18 چینایي کارګران شامل دي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډالو په پړاو کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د پیل شوې سیالۍ لمړنۍ پاڼۍ بشپړ شوه. یاده سیالۍ چې نن د کابل په وخت سهار 15 بجې پیل شوې و، افغان لوبډلې تر پچې ګټلو وروسته توپهنه غوره کړه او 115 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته یو وار بیا رحمان الله ګوربز تر نورو زیاتې 30 منډې وکړې. بنگلاديش ته بیا رشاد حسین درې لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ ګټل افغان لوبډلې ته له دې عمله اړین دی چې نیمه پایلو به ته پرې رسیدلی شي او د بایللو په صورت کې به یې په نړیوال جام کې سفر پای ته ورسیږي. بلورته د هند کرکټ ملي ټیم وتوانې د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړې. هند په شلو اورونو کې د 206 منډو هدف ورکړی وو. استرالیا یوازې 130 منډې جوړ کړې او لوبه یې د 40 منډو په توپیر هند ته پرېښوده. په دې ترتیب هندوستان د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته وچې هلته بل انګلستان سره مخامخ کیږي. او د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په لړ کې پرون شپه په بی ګروپ کې دوه لوبې ترسره شوې. لومړی لوبه د ایتالیا او کروشیا ترمنځ و چې یو یو مساوي پای ته ورسېده. اسپانیا بیا 1-0 په وړاندې البانیا ته ماته ورکړه. اسپانیا تر اوسه په دغه جام کې 9، ایتالیا 4، کروشیا 2 او البانیا 1 امتیاز لري. ټاکل شوی نن شپه هم په ډی او سی ګروپونو کې 4 سیالۍ ترسره شي. فرانسه او پولند او هالند او اتریش به د افغانستان په وخت ماښام 8:30 بجې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. ورپسې د انګلستان او سلواکیا او ډنمارک او سربستان لوبې دي چې د افغانستان په وخت د ماخوستن 12:30 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په سر کې دا راپور اخلو چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د لسګونه سیاسي مخالفانو غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پیل شوې، ګډونوالې پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو له حکومت سره سیاسي مذاکرې پیل کړي. دوی وایي چې پوځي اقدام هم د دوی د بحثونو یوه برخه ده. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا د غونډې بحثونه ګټور نه بولي. تفصیل په دې راپور کې له صفي الله ستانکزي اورو.
په ویانا څلورم غونډه د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دوشنبې په ورځ د اتریش پلازمینه کې د طالبانو د رژیم د لسګونو مخالفینو او فعالانو په ګډون پیل شوه. د غونډې یوه ډله ګډونوال د حل یوازینۍ لار د بین الافغاني خبرو او مذاکرو بیا پیلول یادوي، خو یوه ډله بیا د خبرو تر څنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې په پیل کې په خپله وینا کې دا نظر رد کړ چې د طالبانو د رژیم بدیل نشته. د نړۍ لوبه داسې ده چې افغانستان اوس هغه لومړیتوب نه دی چې پخوا یې درلود. خو ایا دا زموږ او ستاسو لپاره هم لومړیتوب نه دی؟ او ومنو چې کیسه هم داسې ده که نه، راځئ چې خپله هڅه وکړو، په دې برخه کې یو نوی پلان پیل کړو چې هر څوک خپل ځان پکې وویني او داسې طرحه جوړه کړو چې افغانستان له دې اوسني حالته وژغورو. بخوانی جهادی رهبر محمد محقق بیا د ځینو طالب مشرانو په اړه نرم دریز درلود. نوموړي د مذاکرو په تړاو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د دریز په اړه وویل: ښاغلی محقق له طالبانو وغوښتل چې مذاکرو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل: د ویانا په ناسته کې وویل شول چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښولې او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کادرونو ته له توجه پرته خپل کسان په دولت کې ګمارلي. هغه وویل چې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره څلور کمیټې جوړې شوې،
سیاسي لیدلوري، یو کمیسون او یو د بین المللي اړیکو لپاره، او د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو یو کمیسون جوړ شو، سره د حقوق بشر چې په افغانستان کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي، کوم ظلمونه د ماشومانو په حق کې، د ښځینهو په حق کې یا د بندیانو په حق کې چې کیږي، د دوه راپور جوړول او حقوق بشر سره ور باندې بحث کول، او بل د افغانستان راتلونکي اقتصادي نقشه. دغه څلور کمیسیونونه جوړ شول چې دوستان تقسیم شول په همدا څلور کمیسیونونو کې.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ډیری برخوال د پخواني حکومت غړي دي چې اوس د مدني ټولنې فعالان شوي. ډاکټر طارق فرادی وایي:
خوب مشکل است کې کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونز داده چه اگه کسان چه دی ویانا پا غنده که راتول شوی و دوی پتی رو شلو کلو که پا افغانستان که دی واکستانی وی او سی زانون پا مدنی طولانه بدل کردی و که مدنی طولانه وی خلقی نمانی زکر دوی دی واک دی ستونو پتوگه پیجندل
مردم اینا را باعث جامعه مدنی قبول نداره به خاطر که اینا را باعث مهره های قدرت مشناسه. در حقیقت
تر دې مخکې د ویانا بهیر درې غونډې د اتریش پلازمینه کې د پخواني جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو او یو شمېر فعالانو په حضور کې ترسره شوي. د ویانا لومړۍ غونډه د 2023 کال په سپتمبر، دویمه په 2023 کال اپریل او دریمه د 2023 کال په دسمبر کې شوې. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا، د خبرو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حلولو ټینګار، پر طالبانو د ډیپلوماتیک فشار راوړل او د خلکو او ښځو د اساسي حقونو تضمینول په ویانا کې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربه د دې غونډو د اجنډا په سر کې ځای لري. طالبانو د ویانا څلورمې ناستې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ویانا غونډې بې ګټې او ګډونوالې ازمویل شوې څېرې بللې. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، د پوهنتونو دروازې پر نجونو وتړلې، په دې سربېره یې ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره راوګرځولې.
اورېدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدلته پای ته رسوو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ځینې کسان په تیره بیا یو شمېر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، مولې څه ډول استعمالوي، ځورېږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
The د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوی شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر مند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول آسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمېر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړي دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړله، چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک، که ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه هم موږ میوه پې پوچوی شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په خو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړې وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه د خلکو لوران ته په موغه شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پې باور هم کوي. شته وګوره، یعنې دا داسې چا به چې عکسونه اخېستي و، بیا به هغه عکسونه په مموري کې اچولي و، نه مموري به چې ورکه شول، کامل عکسونه به یې څه کړه، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغه وخت دی، یعنې د یو پاتمن د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان یې اوس خو عموما یعنې که په کور کې کور دی که زور دی ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کړي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا، یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا نغم جونی وي، که هلک وي، که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق غواړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول شي، له بده مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا دپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریبو، یو بل پسې د منفي ذهنیت خپرولو او د داسې تبلیغاتو لپاره کارېده چې هغه به اکثره شایعات و، ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به یې خراب کړل. باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا لپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوستونه کوي، او یا هم کومنټ هغه څه چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
د ډېره پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کم لوستلو فالسي چې د پوغونو پوهېږي، دوی یوازې فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړي وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی خپروي، او مشربي هغه بدا کې بیا فیدبیک شپ اورست کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یو دا مسله دا بل خبره دا ده چې د ناپوهي یا د علم د سبستیټوالم یو مسله ده چې هر چا په لومړي لاس کې سپېڅلې خلاصه پیدا کړې دي. نو شخصیت ته کې وکتل څومره فرشات نه لري د پښتو ته پرونی کې شو نه پیژنه ده پر پښتو باندې پاله دي پښتنه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلک رسنیو کې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې کولی سو سره یادیو کې مثلا نن سبا ټیکټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سو ټیکټاک سو دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایه څنګه یو څوک پوه سي چې دا حقیقت نه لري؟
تر ډیره پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي، ځکه هغه سکه منبع نه شي ګرځېدلی. ولې ځینې بنسټونه ادارې دي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلی سي. اکثر رسنیزې ادارې دي چې د فیسبوک څخه معلومات خپرېږي هغه واقعیت دي او د منبع په توګه کارېږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېر سخت ده. په واقعیت سره کله چې د دې تحقیق کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکولای شي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې هلته علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره فوري هغه د تحلیل برخې یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سي تحقیق وکولای شي لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې وده فوري کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل هر څوک نشي کولی په دې پوه سي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک له اکاونټ من نیسي. که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغه سې نکوجات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي، دا د معنی چې د هغه فکر، د هغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا د هغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکی روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله نا کله دغسې پېښو سره مخامخ شوي یو، چې مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور کو حساسیتونه راپورته کړي، او کله نا کله ولورونو دي، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یې بلاک کوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله کوم یو د سې کومنت راتوای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو
او ډیر دغه سې موضوعات ز تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم نو ډیر دغه سې خبرګونونه موږ لیدلی دي ډیر دغه سې عکس العملونه موږ لیدلی دي نو که درته وایم بیخي ډیر ډیر وخت زما یې څه کړی یم خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده کله نا کله زموږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسې د ټولنې سره سمون نه خوري زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده او ماته مو نه ده منلی او خپل هغه څه رسا غږ چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نورو اقشارو حقوقي د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر راده ګرځولی البته هغه منفي کمنټونه چې دي مثبت چې بیا یې د هغو هم بیا هر کلی کړی ده
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي مثلا تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او پخوا کې ولوار ده او پخوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي څه فکر کوئ ولې د تاسو ښو کارونو ته غلط کومنټونه راځي
دلته ځینې کسان یې هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي د پوهې سطحه ټیټه وي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري او هر ښه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته څه خلکو ته زمينه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي او موضوع ښه درک نه کړي بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وشي او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړي نو دا وایي زما سر نه شو خلاص نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلای کې نه ویلای کې مساته ولري کې ونه لري دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اسانه سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي که په بل برخه کې مشکل در سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي که ته مثبت نظر مخ پور کې مثبت پوسټونه کوي دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ البته دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي کله خو به داسې نه وي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي
ډیر دغه سې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه سې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري دغه ترمنځ بیا دغه سې موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي په چا پسې د ځان خبرې خپرې کړي هغه ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي په تېر حکومت کې هم دغه سې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډېریږي او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي
بله ډېر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
کور ودان خوشاله اوسئ
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په اکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولي یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو یې په خپل فیسبوک پاڼه ټویټر پاڼه یا انستاګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه اکثریت خلک دا فکر یې داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستاګرام باندې دی که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري دا وکه ها وکه املا دې سمه که هغه به ستاسو اشتباه سوي اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه اپلوډ کړې دي وه ښه موضوع دې انتخاب کړې وه بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي
بله تاسو په نظر د دې لاته کې د لیسی چې زمونږ ځوانان لدینه چې یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړي منفي اړخ ته ډیر ورځي
د فیسبوک انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر د فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي د ټوکو ټکال دپاره راغلی د خپل ساتیرې دپاره راغلی د زده کړې دپاره نه
د یو ځوان په صفت کې راته وایي له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسي
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه اخلم ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغوی ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلایي په نړیوالو باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم د یو عامه پوهاوي په توګه یې د خلکو دپاره استعمالوم هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړي او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزنې په موخه کار اخلي یعنی داسې څه نشوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي په دې هکله دې څه اورېدلي څه دې لیدلي
زه خپل ځان درته یادوم یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالمه دا د شخصیت وژنې موضوع ده یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم داسې کمنټ یې کړی وو چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی وو چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی
بله یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګونه ولويږي غلط شیان ورپسیلی کی غلط پوسټونه کوي په دې اکل راته وغږیږي
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک انستاګرام یوټیوب ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ د یو چا څخه واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د ځوان بیکګراوند دیمو ته خراب کړي شخصیت دیمو ته خراب کړي یا د هغه اجازه ستاسو ته د عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطحه خلک ګوري دا شان ستا اوس هم موږ سفرانې وینو چې خلک یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه زه خو وایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د پکار او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي د یو چا سره په خبرو په رویه هم پوه شي په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسېږي په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپله ستونزه څه ډول حل کړي په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي زموږ ستاسو خلک او ستاسو وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي دا د حل لاره نه ده او د خلکو فکر ډېر کوچنی په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کې کوم په پوسټ هغه په ما پسې کوي دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده خدای نه
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي د شخصیت وژنه کیږي په لایف توګه ټول نړۍ ګوري
بالکل ټیک ټاک زات ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ست ټول ګوري یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي خپل شخصیت ته ضرر رسي اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي موږ یو ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې ستاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری
بالکل ستاسو پښتون ته زه داخل سوم لکه څنګه چې تا وویل چې نور نړۍ د انستاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه څو کې څه کالي وکنه ته به لیدونکي ترلاسه کوي داسې ویډیوګانې ستایي او ته به یې ځای ته تللی لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې میلیونه نه کتونکي لري هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي د یو ستنیولو زده کړه خلکو تر په دیر ثانیو کې ښودلی په میلیونونو کسانو کتلې هغوی هم پیسې ورباندې ګټي همې شخصیت جوړ کړی همې د خپل هیواد عزت ساتلی همې خپل عزت ساتلی د انګلیسي ژبې لپاره کورس جوړ کړی په ټیک ټاک لنډ ویډیو لنډ معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونو کسانو ګوري دا معنی نه چې زه به د ټیک ټاک دپاره ټلیفون ته کښېنم پیس پجور به کوم چونکې چکالی به کوم ځان شخصیت کام هیواد ته به ضرر رسوم بیا به زه پیسې ګټم چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به دې هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی دغسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوری دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلانده او قهرمان هیواد پېژندلی دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل دیس پوچور غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل بدې خبرې بد الفاظ بې تعلیمه داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي زه ورسره ګرځم هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی بالکل هغسې نه دی.
د تاسو نظر د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ ستاسو هیواد ستاسو کام تر سوال لاندې راشي شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ زه ډاډه یم نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري ټیک ټاک اکاونټ لري د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی دغه وخت چې پر فیسبوک انستاګرام یوټیوب ټیک ټاک باندې استعمالوي خپل شخصیت وژني افغانستان بد معرفي کوي کورنۍ مو بد معرفي کوي دغه وخت په درس تجارت او تعلیم بد تیر کړي
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د سلام پور باندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خرغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونې په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به ښوونکی درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې له خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پېښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د ښوونکي په درس کې اورو.
راځو اول یې د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم و خواته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخصې او ځانګړې برخې دي هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري، لاندېنۍ راته سوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داسې کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري، سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړنه کې د دوی دپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 5 سانتي ګرید څخه په کښته درجه کې وده نسي کولی. د ورځې لخوا په میلیونونه سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دوی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې یعنې کله چې دوی د باندې راووز د ځینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترا له لارې دوی د باندې راووزي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزي دی د پروستات زیګمایات دی د هغه د غدیه ترشحات د هغه سره یو ځای کیږي، دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم سي، یعنی هغه مایات دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیات اندازه سره مایتوکندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت قابلیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنټ دی یا د فلاجل رقمه یو حرکت کونکې برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لاره باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمې ته ننوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمې ته ننوځي. شزنه تکثوري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي. جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغوی تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږېدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې تستوسترون وو، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړې صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. شزنه بالغه حجره د اوم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راري. که په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمه دلته جوړس ول د جزا څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای شوي دي د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینه په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اول ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اول ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتل، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکانس و یا سپرمونه ځان ورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نسی، 28 ورځې وخت نسی. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، هیڅ لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نسی. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاده شوې ده او هغه ټیوب ته لږه شوې ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکا سوې هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یو ځای سوې ده هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي د عمومي صورت سره د 15-16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرټلایز سوې هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي او د یو لسمې څخه تر دوه لسمې ورځې پورې وروسته بیا درته زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پورې نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدوار بلل کیږي. کله چې دی ونښلی دی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي، مګر یوه خبره د پلاسینټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسه ګډېدلی، ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي، زیاتره وخت دوې یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فالوپیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو مې فکر کړی کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته وي، تاسو نسي سره جلا کولی، مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو او زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشم او اتجشم هفته کې جنین په پوره ډول سره واده کړی وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خواته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلې درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څښتن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپېژندل کیږي. دا به واوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی سو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نسو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نسو کولی چې هغه وویني. نلی دل کې دن کې ډیر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوو هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړوونکي وه، جوهان او زکریا جانسن، په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو، ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه یې درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. یعنې کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګي د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثار د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرټ هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ. یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې؟ د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه را اخلو. چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی. یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کیدای شي چې درې عدسیې ولري، کیدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شی عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شی عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ایښول کېږي. دا د شی عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1932 څخه تر 1934 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډېر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډېر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډېرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې، کې درنو زده کوونکو له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بې نظمي لولو. ښوونکي به دا راته ووایي چې موټیشن یا جنټیکی بې نظمي څنګه او څه مهال رامنځته کیږي او دا چې جنټیکی بې نظمي په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړ کېدو یو علت هم جنټیکی بې نظمي ده.
جنټیکی بې نظمي په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کم جنټیکی بې انرژي چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ ته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یوه کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بې نظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات نور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوهم ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپله د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي هم خپل ژوند د لاس ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي یا دغه بې نظمي چې کله د مور په وجود کې منځ ته راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ ته راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږیدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې دی د نور څلور برخه لري یا هم په څلور ډول دی. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهمې ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمې ترانسلوکشن دی. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کوو. ډیلیشن څه شي دی؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټېدل یا هم لمنځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دی. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي د کروموزوم یوه برخه د منځ ته ځي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن د ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې لنما څخه معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډوپلیکیشن په خپله کله چې جینونه دوه برابر سو نو ویلی سو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بې نظمي منځ ته راغلی ده چې ډوپلیکیشن خو مو ویل د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی درېمی هم انورشن دی انورشن د کروموزوم یوه برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نښلوي لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري په دا دوو برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نښلولی دی څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلیکیشن دی ترانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو بل سره بدلیږي یعنی کروموزومونه ټوټې یو بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیل ناروغیانې منځ ته راځي چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځ ته راځي د ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي د بدن او عقل د پلو هم ورسته پاتې وي یعنی د بدن هم څه اندازه کمزوري وي ویل څه چې ډېر اندازه کمزوري وي او د عقل نظر هم شاته پاتې وي زیاتره ماشومان چې دي هغه د ماشومتوب په وخت کې مري یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي دریم ډول د موټیشن چې وو هغه جینوم موټیشن جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډول دی یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی اول برخه چې دا وي په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي یعنی یو یا هم دوه درې یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي چې کله کم یا زیات سو نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځ ته راغلی دی زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه د انسانانو کې واقع کیږي چې یوویشتم تریزومیا چې د هغې د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي دوهم یې هم پولی فلویدی دی په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځ ته راشي په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده د دې موټیشن نتیجه ده خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري زیاتره ګټور نباتات لکه غنم جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي نور ته ورته د وینې کموالی پیژنو چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و سیکل سیل انیمیا یا هم نور ته ورته د وینې کموالی دی په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفرو کې یو نفر دغه بې نظمي لپاره هیتروزایګوس دی یا هم دغه ناروغي په دولس نفرو کې یو نفر ته پیښیږي په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دی هغه د ډسک په بڼه وي ډسک یا هم د قوس په بڼه وي په دې بې نظمي کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمي سره اخته دي د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري یعنی په دغه ډول باندې وي قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار په حقیقت کې دا خپل یو جین موټیشن دی یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځ ته راځي د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځ ځي سره کرویات له منځ ځي په نتیجه کې د وینې کموالی منځ راځي چې کله د وینې کموالی منځ راغلی بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي چې د وینې رګونه سره بندیږي بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کیږي بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کیږي په دې ناروغۍ اخته کسان اوویش جوړې کروموزومونه لري ځکه دا یوویشتمه جوړې درې ځله موجود دي دا خلک خاص ډول څیره لري د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې 1/2000 دی، یعنی په هر 2000 نفرو کې 1 نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې 40 کاله وي د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي، او د هغه میندې عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي په هغوی کې دغه دغه ناروغۍ تناسب 1/10 وي، یعنی په 10 نفرو کې 1 نفر په دغه ناروغۍ اخته کیږي. بلې هم ټرنرز سنډروم دی چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغې د 2 کروموزومونو پر ځای 1 X کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دی هغه 2 کروموزومونه لري، هغه 2X دي. خو په دغه ناروغۍ کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پېښېږي دوی د 1 کروموزوم پر ځای، البته د 1 X کروموزوم پر ځای دوی د 2 کروموزومونو پر ځای 1 X کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته نه راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځته نه راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زب پلنوي داخلي نظر هم په منځني سطح کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له داسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.